2 بجې سوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په تاسو د افغانستان او سیمه پر حالاتو د نن ورځې د دې ساعت ورستي خبرونه او رپورټونه واوري د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر 2 بجې پورې دي د دقیق خبرونه په پایل کې به د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو په معاملې شکل دی وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګ پړو چارواکو په فشار راولي چې د معاملې په اړه خلکو او د صنا استعمال غونډې ته اضافي معلومات ورکړي په د عراق لپاره د مرګورم لتونو استاذ وایي د بشري مرستو کموالی او ناهیلي شای عراقیان کړی چې د خپل ژوند ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې ته مخه کړې خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې قسیم سولمل وړاندې کوي
په سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر دغه هیواد د روسي او راکټي بریدونو په اعتراض وروغوښت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن پریکړه وکړه چې دوه کمیټې به د انتخاباتي قوانینو بیا ارزونې ته وګماري او د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ کرکټ لوبه پیل شوه د هم بشپړ خبرونه د افغانستان پر خاورې د پاکستاني ځواکونو د وروستۍ راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادې رادیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین نن په همدې اعتراض دغه وزارت وروبلل سو
مهم سیاسي وزارت امور خارجه حکمت خلیل
کرزی د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته د حمله پر دوام خپل اعتراض او اندیشنه څرګند کړه
با سفیر پاکستان د ابراز داشته
د شغل مستغنی د معلوماتو لمخې پر وروستیو ورځو کې پاکستانی پوځیانو د جورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر خاورو درې پنځوس راکټي بریدونه کړي دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لمړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې څو دوه کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یو خبري غونډه ته ویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرون رسمن خپل کار پیل کړ نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان مجازات کړي
درخواست نه حمایت کنندی رسنۍ آزاد افغانستان هیڅ کې
د وی د نه خوشتنه داده چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي چې یو غیر قانوني عمل دی باید وڅارل شي او هغه کسان چې په کشکیل دي باید د خپل عملو پر جزا ورسېږي ل خبري اعلان سره د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په کابل کې د وی خصوصي تلویزیونی شبکې خبريال د ولسی جرګې د وغړې د ساتونکو لخوا وهل سوې دي د غرس په بلخ کې د دوه تلویزیونی شبکو خبرونه د مخابراتو د ریاست په غوښتنه د مالیه د نور کول په خاطر بندي سوي او د درو نورو د بندیدو امر ورکړل سوې دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال شلوور جام ته د غوروي په سیالي کې له پاپا نیوګینی سره خپل لوبه پیل کړه د پاپا نیوګینی لوبډلې تاس یا پچو وګټل او د بیټینګ پریکړه وکړه په نننۍ لوبه کې تر دې دمه د مقابل لوري دوه لوبغاړي سوځیدلې او دوی توانېدلې چې په شاو خوشپږ ورونه کې دیرش منډې جوړې کړې دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر بغداد ته په ورلمخنه اعلان شوی سفر رسیدلی دی اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتونو له پوځي قمندانانو سره سلام مشورې وکړي دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه لټاکل کیدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی د وویل چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسوالو پر ضد له پولیو ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو شغیدل دي داعش د عراق یو لویه برخه نیولې ده په عراق کې نږدې 3,300 امریکایي پوځیان دي چې اکثر عراقي سرتیري روزي د هغوی قمندانانو ته د جګړې په پلان کې سلام مشورې ورکوي او په عراق کې د میشتو امریکایانو ساتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له یو شمېر نورو متحدانو سره په یوه ائتلاف کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه هم کوي. تر دې مخکې کارتر سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته ولاړ، څو د واشنګټن دغه متحدان د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو له اټومي تړونه ډاډمن کړي. د اروپای ټولنې جګپورې ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه وشخي شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر فدریکا مخیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 28مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مخیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجې په اړه د شوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وشخي شي. مغیرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. د دې تړون لمخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران منلې ده چې خپل اټومي فعالیتونه بلش کړي. د تړون په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادو ته لکه سعودي عربستان ته د اندېښنې پیدا کړې دي چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي او سیمه به نور هم بې ثباته شي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کيري، د انرژي له وزیر ارنیس مونیس او د خزانې له وزیر جیګلیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنه وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. دغه درې مشانو تیر ورځ د سنا او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د شوي تړون په اړه توضیحات ورکړل. د دې تړون مخې چې د جولای په 14مه وشو، پر ایران به دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله بندیزونه تدریجي لري شي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. قرغیزستان وای د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې لاسه ورکړي. بشکک پر رسمي ډول روانه اونۍ د 1993 کال د همکاري تړون وروسته تر هغه له متحده ایالاتونو سره تعلیق کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د بشري حقوقو جایزه د قرغیزستان په زندانی فعالته ورکړه. د قرغیزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایمیل کیکیف تیر ورځ په بشکک کې خبریالانو ته وویل: موږ د مرستو د درېدو امکانات نه ردوو. د امریکایانو له لوري د مرستو د کمیدو یا درېدو امکانات د دې تړون له لغوه کېدو وروسته امریکا په بیلابیلو پروژو کې یو شمېر مرستې کوي. موږ غواړو چې یو ځل بیا دې ته اشاره وکړو چې د دې مرستو د درېدو او کمیدو امکانات شته. کی کیف زیاته کړه، کله چې امریکایان په مرستندوی پروژو کې برخه اخلي نو دوی به د ډیپلوماټانو په څیر له قانوني تعقیب څخه بری نه وي او یو ایس ایډ به د مالی او ګمرک امتیازات له لاسه ورکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه د واشنگتن پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د 2014 کال د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو عظیم جان اسکروف اعلان کړ. اسکروف د بشکک په یو زندان کې په عمری حبس د دې لپاره محکوم شوی دی چې د چارواکو په وینا ملکیانو ته هغه ګواښ پیدا کړ او د ټولنې ثبات یې له منځه وړ.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونې په ورستیو څو دقیقو کې به د افغانستان څخه واوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو څه پرمختګ شوی دی. د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره د مذاکرو ملاتړ کړی دی. وایي چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابره کړي. د دې ادارې مشر
د اوربند په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چي
په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بریتانیا کې دی او هلته د افغانستان د کرکټ د شلوري او په بریتانیا کې د کرکټ د شلوري نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې نن ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته جزئیات درکړو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې واوري چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د بشري مرستو کموالی او په عراق کې ناهیلي شاید دغه هیواد خلک کړی چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. و باوري چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر معامله شک لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه د خلکو او د سنا استمایه غونډې ته نور معلومات ورکړي. او په همدې خبرونه کې به د نورو خبري رپورټونو تر څنګ د دې اونۍ کورکلی پروګرام درته وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبره ونی اوري. د افغانستان کې د خلاصون لار پونوم د ویشورا د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو ملاتړ کړای وای چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د استاذ ترمن د سولې د خبرو هرکلای وکړ او پرون یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس لاري لیدل دي. او په دې ویډیو کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅه ستایل دي. سپینې مانی پرنوویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په پرونیو خبرو کې د دې هرکلای کړی دی چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د خلاصون لار پونوم شورا وایي چې په افغانستان کې باید د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې د اوربند لپاره یو زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پرنوویل چې دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو نو د استاذ ترمنز په رسمي خبرو کې به چې دوهم وار به تر سره کیږي د اوربند مسله یاد شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استاذ ترمنز د خبرو د بل دور دقیق نیټه لا نه د څرګند سوي او نه دقیق ځای څرګند سوي. خو د سولې د عالی شورا غړو پرون هیله څرګند کړ چې دغه خبرې به د رواني میلادي میاشتې د پای په ورځو کې وشي. دا چې د افغانستان د نن د خلاصون لار په نوم شورا په دغه خبرو باندې څه نظر لري په دیړه له کابل یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالی شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځمې پورز د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د افغانستان د جوړک لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربن اعلان شي.
د اوربند په صورت کې مذاکرات هڅه مذاکرات وسی چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پر اړه لري. ملت تضمینونه چې په منځ کې راولای شي هغه ملت کولای شي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلای. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولای.
نو موړی وای اوربند کولای شي اعتماد ته زمينه برابر کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشر یې یو شمیر پخوانی طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلای او د داشان نور غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخوانی یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر افغاني قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دی غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقوله غوښتنې باید ومنل شي.
سولې هر څوک په خلو باندې ناری وایي. سولې موږ تاسو ته امریکای غربای چنای بل څوک نسی راوستلای. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده. کچېرته شرعي مطالبات وو هغه دی ومنل شي. معقول حل دی افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
دا په 10 سال کې د چا د طالبانو سره جرګې ته ناس د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شر د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. ل دې سره یو شمیر نور دینی عالمان او د چارو څیړونکو وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید ل دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولای شي چې زیات شمیر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
د افغانستان د ننمو د اصول د خبر لپاره پرسته او پرمختګونو د یوسف خان زدران رپورت اوري. د افغانستان حکومت یو استاد هیئت د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو هیئت سره مخامخ رسمي خبري وکړي. دا اول وارو چې د افغانستان حکومت رسمن دا تایید کړ چې د طالبانو لاستاز سره مخامخ خبري کړې دي. په خبر پانه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه. په خبر پانه کې ویل شو چې د دې مذاکرو هدف ته بهرنیو د اشغال پایته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل جنگ د تیر کال په وروستیو کې ختم کړ او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. تاسو د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې تعقیب کړئ. د ازادي رادیو پر انټرنیټ سټه تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک او پر ټویټر د ازادي رادیو پیدا کړئ او د ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازالی رادیو سره تاسو کولای سي چې پر ډیر اسانه خپل نظر شریک کړئ او پر ځنوی مسایلو باندې نظر ورکړئ. تاسو کده افغان بیسیم ټلیفون لري نو کولای سي چې ته ټلیفون پر 813 شمیره باندې ازادي رادیو ته همدا اوس پیغام راوستوي. د خبرونی په ترڅ کې به تاسو هغه پیغامونه لولم چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې لیکل شوی. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوربان لپاره امکانات څومره دي او دغه خبره چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید اول اوربان ټینګشي تاسو له نظره څومره مهمه ده؟ نو خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پر 813 شمیره باندې. د خبرونی په ترڅ کې باید درته خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسه او د خطي نو سازمان په ګډه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چاري په بيطرفي پر مخ بوزي. د دوه ادارو مسولینو نن یو خبري غونډه ته وویل چې کدا کمیسیون بيطرف نه وي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې سي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپاره لیدو سره سم مدني ټولنه هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپل چارو کې بے پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د څرګندونو په لړ کې د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د سارد مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې غټه خبري ناشته کې وویل، سره لدې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندیښنه چې موجوده ده هغه داده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یو طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچیر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشورای نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټولو مهمه داده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې د یو نن په دوبلین کې د پاپوا نیو ګینی له کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نننۍ لوبې څارونکي وایي چې که چیرې افغانستان نن دغه لوبه وګټي نو د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته به چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. د کرکټ څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسو نن ټوله ورځ په دې ارتباط وروستي معلومات اوري. خو د افغانستان کرکټ ټیم په ارتباط یو بل رپورت وسره خلو. د کرکټ ټیم ویلي دي چې دوی له هانګ کانګ سره د خپلې لوبې په ارتباط د درغلیو پرېداو او په دغو لوبو کې د رشوت پر اخیستلو د کرکټ له ملي شورا څخه د څیړنې غوښتنه کړې ده. دا چې مثلا ورڅخه د سفی الله ستانګزي په رپورت کې به واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې په ډیرو خوړیو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده اوسې د هانګ کانګ په وړاندې د ورستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیمه بایللې د شکونو او درغلیو خبرونه تاود دي. افغان لوبډلې د سه شمې پورس د 2014 میلادي کال د نړیوال شلاوریز جام د غوراوي تورنمنت په یو لوب کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ خو ونه توانې د چي تری دفاع وکړي او ماته وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد تورنمنت سیمی فائنل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بی اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي تورنمنت په یاد لوبي ډیر شرطونه لګیدلی وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي رړوي ته ویل چې ل نړیواله شورا سره په دې اړه غږیدلی او هغه تر ډیره د اوازې رد کړی چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجوده وي.
موږ د کرکټ نړیواله شورا سره اړیکه ونیول چې د کرکټ نړیواله شورا موږ ته خبر رد کړی ده. تر اوسه پر سپیډ او دې خبر نه خبر کړی او یو شمېر رسنوي نن دا خبرونه خبر شوې دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیواله شورا د رسنوي مسؤلین سره اړیکه درلوده او هغه هم مونږ ته پریاله ویل چې مونږ داسې څه رسمي تر اوسه نه دي ترلاسه کړی.
ای اس پی ان کرکټ فو هغه نړیواله معتبره ویپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبي په اړه د کرکټ د نړیواله شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړي. د ویپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیواله شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلټنې پیل کړي چې ولې په دې لوبه کې له ډېر شرطونه ولګول شول نو کېدای شي دغه پلټنو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه د ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړي. په دننه افغانستان کې هم په ټولو نيزو شبکو رسنیو کې داسې سرګندونی کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجوده وي او ځینې کسان اند لوبغاړو له خوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوالې شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نغواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې په کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي رادیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبي په اړه خبرو شوې ریپورتونه خبر یو خو د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکو. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د ورستۍ لوبي بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکینی رئیس او کارپو شاهزاده مسعود ازادي رډیو ته ویل چې په افغان ټیم پوره باور لري خو که پرختیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابت شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي.
سره دې چې زه څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله دا څه یو څه کار بيخي شوی نه و. دغه د مشفسن خبره چې اوس یادی دي او که خدای ما کړه دغه یو څه ثابت شول دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخت تاریخ صدمه ورسی او د افغانستان د بدنامۍ سبب
دی. یادې لوبي پر سر د نړیوالو شرطوهونکو ډلو ډیری پیسې لګول. په ورستي اور کې د لوبډل مشر اصغر ستانګزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړو سمندو پوره کېدل هغه سدي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي له پلټنو ورسته ورته جواب وموندل شي. سفی الله ستانګزي ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبروونی په پایل کې و اوریدل چې په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم عالی شورا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. ویل دي چې په افغانستان کې د ژر تجره اوربند ټینګ سي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو عبدالملک هوتک له هلمند د افغان بیسیم پر اتسوتل شمیره باندې یو جالب پیغام راستولې دی. لیکلي دي چې نه دولت دولت زما پیغام دا دی چې د خپل پیغام کې لیکي ل طالبانو سره د سولې مسأله ممکنه نه ده. مازه خوړم دا خالد رحیمزاده لکندار رالی جلی دی وای چې سوله ناممکنه ده که طالبان سوله ومني خلک د ډیر جر د قیامت انتظار وباسي. نو آیا تاسو هم د دې اوریدونکو په څیر فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله د قیامت تر ورځې ناممکنه ده؟ که فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې کوم ټکی ستاسو له نظره مهم دی، دا خبرې ټولې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راوستوي. موږ به په نننۍ خبرونه کې درته خبرو. اوس به ورسو پاکستان ته. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه هیواد په زیاتو سیمو کې د طوفاني هوا او د شدیدو بارانونو له امله خلک ګڼې ستونزې لري. زبی شفق به له پېښور په دیاړه نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا دولتي چارواکي وایي چې د ایالت په لری پرتی غرانه سیمه چترال کې ورستوي بارانونو او سیلاب د یوې ماشومې او مېرمنې په ګډون لک تر لګ درې کسان وژلي او لزګونه زره نور یې اغیزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې له طبيعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبه پر ورځ په خبر کړي راپور کې ویلي چې له 1300 ورځې په چترال کې پرله پسې بارانونو او سیلاب د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼې ودانۍ، پلونه، سړکونه او کلي ځپلي چې له امله یې له 1300 راهیسې د چترال له کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو سیمو سره ځمکني اړیکې پرې شوې دي. راپور هم درس کاږي چې د سیلابونو له امله سیمې ته د اوبو لیږدولو سیستم هم اغیزمن شوی چې له امله یې د سیمې اوسېدونکو له سختو ستونزو سره مخ دي. له طبيعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې په چترال کې د سیلاب له امله ګڼ کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیلاب له امله د چترال بونی، مستوج، ملکو، کوراغ، شغور، بمبوریت او مردان درې سیمې زیاتې اغېزمن شوي او د دې سیمو نږدې 2 لک کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دی وایي د چترال په ګرم چشمې، شغور او مردان دره کې ډېر سخت سیلابونه راغلي چې ډېری کورونه پکې بهېدلي او ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په مرکزي او پورتني چترال، ریشون، کوراغ او نور سیمو کې هم سیلابونه راوتي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي چې له امله یې له مرکزي چترال سره د پورتني چترال ځمکني اړیکې پرې شوي دي. له طبيعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې هم داراس اندېښنه ښودلې چې که چیرې د کیلاش، ګرم چشمې او نورو سیمو له مرکزي چترال سره نښلوونکي لارې ژر جوړې نشي نو ښایي په دغو سیمو کې د خوراکي توکو قحط رامنځته شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبه په ورځ د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه، د مالي زیانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل، له اغېزمن شوو خلکو سره یې ولیدل او له هغوی سره یې د مالي مرستو اعلان وکړ. نوموړي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې مرستندویه کارونه دې چټک کړي او له سیلاب ځپلو نه د هېڅ ډول مرستې نه سپموي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او پر لومړۍ ورځ یې 60 کسان ژغورلي چې په سیلاب کې نښتي وو. بلخوا د پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې په پاکستان کې د پشکال یا مونسون بارانونو او سیلاب نه یوازې چترال بلکې د پنجاب په لیا، راجنپور او مظفرګړ کې هم په پراخه کچه ورانې کړي. په دغو سیمو کې لسګونه کلي ویجاړ کړي او اوسیدونکي خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په پاکستان کې په جون جولای کې د پشکال یا مونسون بارانونو لړۍ پیلېږي چې د توپانو بارانونو له امله پکې هر کال په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنۍ سیمو کې سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لک تر لګه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیون زیات بے کوره شوي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو یو اوریدونکو محمد ایواز بلوس له هلمند لیکلیم. سما په اند اوس مهال د طالبانو او د حکومت ترمنځ اوربند ډیر مهم دی ځکه دا اعتماد جوړوي او د جنگ بندیدل یوازنی لار ده چې افغانانو ته ژوند ورکوي. میر احمد وطن دوست له هلمند لیکي طالبان چې اوس وایي چې موږ خبري کوو او سپین کالي اغوستي دي او څو وخت چې جوړ اوسي بیا به تور کالي واغوندي او داعش به د ځان جوړ کړي. دوی دښمن هیڅ کله دوستی نه کوي. د غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی نجیب الله بیتاب لیکي سوله دی بل اخر راشي ځکه چې بي خزيات ستومانه شوی یو. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو زهیر له هلمند د سنگین ولسوالۍ خلک کی څوک چې اوربند نکوي هغه سول نه غواړي ک طالبان وي ک دوړو ډلو څخه هرې وخواوي ک حکومت وي دوی باید اول اوربند وکړي. ډیرو زیات اوریدونکو محمد فهیم له میدان وردګو څخه یو پیغام راستولی، وحید الله فطرت له لشکرګا څخه مشته پیغام راستولی دی، عرفان الله عرفان له هلمند پیغام راستولی، او داسینی نور ډیر دوستان دي چې په تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راغستلي. خو وخت نه لرو، احمد شبر په استودیو کې ده او د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. پاکستان په روسیو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي، مرمۍ وشتلې دي چې ویل کېږي څلور میرمنې پکې وژل شوې دي، او د اوبخشي څلور ملکیان د میرمنو په ګډون پکې وژل شوې دي او دوه نور ټپیان دي. نیالا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورو د جام د غوراوی لپاره له پاپوا نیوګینی سره لوبه روانه کړې ده. تر اوسه پورې د پاپوا نیوګینی 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او 25 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په وارلمخه نه اعلان شوی سفر رسیدلی. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټه به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي، او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینا غړیو ته سپیناوی وکړي. قرغزستان وایي د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، خبرونه د عملري
د بامیان سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایت کې په وروستۍ شپږ میاشتو کې د هوټلدارۍ صنعت ډیره وده کړې او پانګونه پکې زیاته شوې ده. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات برخې رئیس احمد پور ازادي رادیو ټول چې په دې وروستۍ کې د هوټل جوړولو په برخه کې 40 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی احمد پور زیاته کړه چې په بامیان کې هوټلونه له نړیوال معیارونو سره برابر جوړ شوی او ډیری د بهرنیو سیلانیانو د ګټه اخیستنې لپاره چمتو دي. بلخوا د بامیان یو شمیر هوټل لرونکي اندېښنه لري چې د نامنې له امله د دوی کاروبار کمزوری شوی او عواید هم د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دي. د بغلان ولایت د برقي غوري د ادارې مسؤلین وایي د برښنا له درکه روان کال د درو لومړی میاشو وایت د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40 میلیون افغانۍ زیات شوی دی. د بغلان ولایت د برقي غوري رئیس غلام حسین حیدری ازادي رادیو ټول د تیر کال په لومړي درو میاشو کې راټول شوی اوایت 80 میلیون افغانۍ و او اوس دغه پیسې 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. ښاغلی حیدری زیاته کړه چې خلکو ته د برښنا پر وسولو کې جدي پاملرنه د برښنا له ضایعاتو او په اداره کې له فساد څخه مخنیوي هغه لاملونه دي چې سږ کال د اوایدو د زیاتوالي سبب شوی. په دې روسي کې په کونړ ولایت کې له وړې څخه د جوړسو شانو لکه چپنی پکول او واسکټ جوړولو صنعت وده کړې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حاجی جلال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دغه برخه کې لسکونه کسان په کار بوخت دي. ښاغلی جلال زیاته کړه په خواله وړې څخه د جوړسو شانو د جوړولو او پلورلو لپاره به یوازې دوه یا درې دوکانونه و، خو ست دغه دوکانونو شمیر زیات شوی دی. دی وایي هغه کسان چې په دې صنعت بوخت دي اوس شاوید لري. ښاغلی جلال له حکومت وغوښتل چې په کونړ ولایت کې دغه صنعتکارانو لپاره فابریکې جوړې کړي، او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوړاندې د یو شمیر بهرنی اثرو راکړه ورکړه. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني، یو یورو شپږ افغاني شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغاني شپږ پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لس پوله، د اماراتیو درهم شپږ افغاني پنځوس پوله، زر پاکستانی کلدار 509 افغاني او زر ایرانی تومان 13 افغاني او 10 پوله.
ازادي رادیو ډیر اوریدونکو په افغانستان کې د سولې پر خپل نظرونه راستولې دي. زهیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ، بلال دینارخیل، نصیب الله خالقی، احمد له کندهار او عابد له هلمند او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ساسي پیغامونه به د خبرونو په جریان کې درته خبرو خو اوس یو رپورت لرو د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل روایت چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو په فشار واچوي د دغه معاملې پړه د امریکا خلکو او د امریکا د سنا استماعي غونډې ته زیات معلومات ورکړي. د مسلې نور جزئیات په د جاناقا الکوزي پر رپورت کې واوري.
تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د خزانه وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونز د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونی وکړي او دا به د جولای 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معاملې لاسلیک شوی لومړی ځل وی چې دا جک پوری چارواکي د سنا استماعیه غونډه ته حاضرېږي. د کسانو د چهارشنبه په ورځ د تړول دروازو تر شا د سنا او استادو د مجلس ټولو غړو ته لن معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جوګپړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو لاري معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وای د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لری کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاری کېدو د ایران پیټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړ شي معلومات غواړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګونګړې باب کوکر وای د ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید پړي رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړي وکړي. په عین حال کې د چهارشنبه په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معاملې رد کړي. په دې اعتراضي غونډه کې پیژندل شوی یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال دیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. د ویل په دې کار سره دیموکراسي له پامه غورځول شوی او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهام په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لکتنې وروسته خبر اعلان وکړ. ویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشته او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بيخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معاملې رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویټو کړي په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لري کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
دا ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کوو او همدارز د کور کلی پروګرام لرو. په یاد ولرئ چې نن په درو بجو باندې د ازادي رادیو په همدې ځای تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه ونیس پروګرام کې نن پر دې بحث کې چې په افغانستان کې د وسوالو پر ضد مبارزه لپاره ملیشه ډلې څنګه منسجم شي. تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شي. پروګرام له درو بجو تر پنځو بجو دی او د پروګرام په پروګرام کې لمیلمنو ته خپل پښتنې هم مطرح کولای شي. نو د پروګرام وخت په یاد لري په درو بجو پیل کیږي او د ټلیفون شمیره په هغه وخت تر اعلان شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د بشري مرستو کموالی او په دغه هیواد کې ناهیلي شاید ډیر خلک په دې هیواد کې دې ته مجبور کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق لپاره د ملګر ملتونو استازي د امنیت نړیوال شورا ته ویل د هغه ریپورتونو ورخدا کړي دي چې لمخې ناهلي او له بشري مرستو محروم عراقیان د مرستو ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. یان کوب شویل د عراق د جګړې په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي بشري بیا ډیر لوړه ده. د ملګر ملتونو د تیرونې د ریپورت لمخې په تیرو 14 میاشتو کې په عراق کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 15,000 ملکیان وژل شوي او 10,000 نور ژوبل دي. یان کوبش د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته ویل له هر څلورو عراقیانو څخه یوې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونو دا هم وایي پراسونکو څو میاشتو کې خای نږدې 1,000,000 عراقیان لا خپل سیمو بې ځای شي. په همدې حال کې ریپورتونه وایي ملګری ملتونه د مانی منابعو د کموالي له امله په عراق کې خپل اتیا روغتیایي مرکزونه او د ژوند ژغورلو یو شمېر پروګرامونه بندوي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دوی ته په دوامداره توګه په دې هیواد کې پر ملکیانو د بریدونو، سړي تښتونې، جنسي تیریو او په زور وسلوالو ډلو ته د ماشومانو د استخدامولو رپورټونه رسیږي. یانکو بشوایی په اختر کې په عراق کې خونړۍ حمله چې 160 ملکی وګړي ووشل او نږدې 200 نور ژوبل کړل د عراق د غمجنې ناکرارۍ شاهدي ورکوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو، یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. ستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځنی کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځنی کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسئول دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنیو مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح تلور پروژو پکې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رشتو کې مونږ چمتووالی ښودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات او بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې زین دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ. دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې د رشتو کې هم مونږ خلاصه راوړنه ولرو.
ډیر مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه څنګه په خاطوګه حل کو او یوازنی لار هم دا دی چې د اولمپیک او تربیت بدني دوا اورګانونه چې دی یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنې او د اولمپیک د دې چرمن کې یو خروغ بل وشي او په دې جنجالونو کې پایته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ تر سره شي، دوی ناستي سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجمع عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجمع عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګ د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني ولیتونه دی مسئولیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې ونی پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه. خیر اوسې کور دی ودان.
فضلی صاحب لمړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې ته د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زبر مکمل دغه ټورنمنت سره مددي دغه پروسس لګ مغلق وندې وو، په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالۍ کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړل نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه په نیغه ولاړ شو سیمی فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کو. خو متاسفانه په غوونه توانیدلو. هغه یو ویل تا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان نو بایلل، درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاټلند، د امارات او د عمان خلاف مسیالي و بایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ تیم سیالي هغه د باران یا د ورښت عمل ونه سولې. په دې وجه باندې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول. نو سکاتلین زموږ نه مخ شو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران ورښت لپاره نه سو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
د یو خاص فالت دی اشاره وکړ دا چې د چاغه کله کرکټ خپل یو فرمولا لري. د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانست طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ونده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې اشتراک کړی دی، چې نومړی ځل په وشتنډیز کې او دوم په سرنلکا کې و. په هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شو چې د هارلند نه موږ ګټلې و. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلند موږ سره فایلو وته وتی، یعنی موږ فاینلی شو چې فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانیدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لاړ پیدا کړو. اوس بیا هم مشته چانس ده، هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای، هالند او سکاټلند او افغانستان نه سندیر ته کتل کېدل.
فازي صاحب کورسي پښتنه دا راځي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاړه پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فاینل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هرلډي قرار لرو، چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فاینل هرلند هیواد سره کوو. مشکل نه سه، ان شاء الله ولادي سره تمولار پیدا کړی د سر په وسط دی د فار آمدګی نیسي چې په لوګډاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګواړي چې واقعا دې د زغ خپل لوګډاله د دې ځای راورسو. په غو باندې مګم فکر کول کیږي دکدا یو وخت ایونت یو د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې زل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري. جوړونکې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتي او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو ستمه غږېږه ته کشرې.
وروسته یې شیبو کې تمثیلي جوړام چمتو شوی له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي وکي زیاتې وهمه ده تاسو په څاکیه ورته ټیګه خو نه ولا مکر ساري ما سی یاړون سی یا کون سی یا رقم سی
دغه مارکیو ته لګو دلته یو چیله بلانجه شای پکو چا چیم درې یاغه پکو موږ ورته وایي چې کار وکوي موږ ته نه پقه پیدا کی دا خبر ورته کو داسې موږ ته نه پقه نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانو دی بیا ته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کارونه کوي ځاتی په صحه کوي بیا یې لیکو
ځان تر سره وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیږی بیا نه منی سکو سفیر کوم مکن بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه منی خو لا محل به بیا وهل ورکای
زر په غوسه کېږم ده ته خاصیت مخ خاصیت نه سمس یو خبر وکي لزان به خزلم توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزم
لکه څنګه چې ځوانانو سره تاریخ چلند کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل شن کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد مورې سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کاوه دې قریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سوغه خیر دې ځوان نه فکر یې کیږي د څه وخت به وخت څه ویفته وای خراسو اخر نو ستې له واچو ځان ته ور ور واچو بیا درېش په څلوش په ځان دې به دغه نام راسله څه ډول ورګونې نورې منده سی وو اخر نسو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته څه ډیر زه تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کې دوه مشره ده نو سړی سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کې دوه ډیر بد کار ده
چېرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدل شي هغه ډېر ښه نظریات ولري لبلې خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول دی هغه د ذهني باندې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګاروسن کې احمد زیازی له نور خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډېر مشران به خو غي ډېر وخیر نه ولډي ځوانان د شغه هته کې دي سنا دی غوي د مخ خپل په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ولې د دې لپاره چې واړه وو ستمه غږېږي ته کشرې دا منم په ځواني کې احساسات ډیر وی تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وی د خو د بدو تفکیک لږ مشکل وی ولکه دې سې مشران ورته زیر سي هغه څه سي د منطق لمخې سم نه دي قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سر و ارزوي سي د څومره معقول دي څومره نه دي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه سي نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغه وو په هی په هواي دي ورته وکی زهتا لفظی تشنج اشخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا زکه سډیر نه وړي پایلې لري
د لغمان اوسنکي عبید الله بدوی چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکي ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لري چې اولادونه نه غوړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لري وسیږي ځکه لاغو سره ډیر تون چلن شوی وي
کومه تاسو اروپای نه ډیته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلود زه د یو مکتب مخ ته ولاړم مور پلار سره کوم مینه محبت ورکوه هغه په غیږ کې نیول چې د دې مکتب نه رخصتي دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کیږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کیږي، تاسو بار بار وهئ هغه عادت کیږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه دلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کیږي، د مور له خوا نه توهین کیږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه شی نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي. هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخه ته ویسي.
د وردګ اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي، هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي. په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کولی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري. نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي،
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم، ورسره ځم په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي. دا که یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي. دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یوښته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور پیس کومک نشي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېری. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د ته د یو ماشوم په سترګه، د ته د یو بیکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دی په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تېښته چې له کوره کوي، له مکتب نه یې زړه تورېږي، له کور نه یې زړه تورېږي، له ټولنې نه یې زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي. دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړه، ښه شخص به یې پاینده کې، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړه یا شخصیت جوړ سه، په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی سالم انسان دی.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو. په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینې مینځي، بیا نو هغه وی چې ناروغ کیږي.
اوروره دا ډاکټر صاحب ته میچ ورس دا مریض دی، یخې په عذاب دی. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړئ
دی خاطر سره. او دا ډاکټر صاحب ناروغه ده،
خوري راشه
دی خاطر
راشه. دا چپرکټ باندې ځان واچو.
لا 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 لا،
په خیر خیر خیر،
په عذاب ده ډاکټر صاحب.
دا ولي خوري
بیا ګرای څه ده؟ څه یاد خایم ګرځي شی بد پر لګیدل دي، نه پېژم څه پسې وي.
خوري څه شی خوړلې و بیګا؟ زهر
می خوړلې دي. څه شی می خوړلې دي ډاکټر صاحب؟ دا چې تاسو
خوري مام خوړلې دی وې؟ په غوسه کېږه ما خوري، دا زما وظیفه ده چې پښتنه درنو کوم.
سم آل ورته وایه، دونو وکړه شروع ما پخ کړی او تل کاری ور سره خوړل د بلې شي نه دی خوړل
شروع خو باسی نه و
یا تازه شروع ما پخ کړی و
ها ها ترکاری مو پری منځلې و
خدا منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټی نه خو مې نه راش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا څه مې پاکه پری منځلې و دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورم پاکه مې پرېوله تیار مې شه و را مې وړه
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شه
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغذ بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومه خواته را لره د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري چې نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي